او ټکي ډېر څوکۍ ګټلې او نوموړې به د دې هیواد راتلونکي صدر اعظم وي. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د پاکستان راتلونکي صدر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د دوشنبه په ورځ په خپل څرګندونو کې ژمنه وکړه چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې به د امریکا متحده ایالات د پاکستان بشپړ ملاتړ لزان سره ولري. د نوموړي په وینا امریکایي سرتیری کولای شي چې د افغانستان څخه د وتلو او د تجهیزاتو د ایستلو لپاره د پاکستان له خاوري ګټه واخلي. نواز شریف همدارنګه د پاکستان ګوندی رقیب هیواد هندوستان ته هم پیغام ورکړ چې پاکستان له دې هیواد سره د اړیکو د پیاوړي کولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان سره د یو شمېر هیوادو د راتلونکو اړیکو په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د پاکستان راتلونکي صدر اعظم نواز شریف په لاور کې خپل استوګنځي کې د لویدیځو رسنیو یو شمېر خبريالانو ته د امریکا د متحده ایالاتو سره د اړیکو په اړه وویل چې موږ له امریکا سره خپل ملاتړ زیاتوو چې ټولې چارې په سمه توګه ترسره شي. نواز شریف د سرګندونې څو ساعته لاغ وروسته وکړي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وویل واشنگتن چمتو دی چې له اسلام آباد سره د یو شریک په توګه برابر همکاري وکړي. اوباما همدارنګه په خپلو سرګندونو کې په پاکستان کې د واک د انتقال هرکلی وکړ. تر دې مخکې نواز شریف له بی بی سي سره خبرو کې ویلي و که چیرې د پاکستان د صدر اعظم په توګه وټاکل شي نو د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد جګړه کې به د پاکستان ګډون پای ته ورسوي. نوموړي د دې همکارۍ پای ته رسول د پاکستان او د نړۍ د سول لپاره مهم بللی بو. خو نواز شریف د تیرې پنځشنبه په ورځ په خپلو دې سرګندونو کې دا نو مشخصه کړي چې آیا د طالبانو او القاعده سره په جګړه کې به پاکستان خپل ټول همکاري له امریکا سره بند کړي او کنه. د شنبه د ورځې عمومي انتخاباتو په نتیجه کې نواز شریف څوار لسکاله وروسته یو وار بیا د پاکستان په سیاست ورګټ شو. دا نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند چې ویل کېږي د پاکستان د سختدریزو ډلو ملاتړ ورسره دی په دې انتخاباتو کې وتوانېده چې د دې هیواد د پارلمان د 202 څوکیو څخه 130 څوکۍ وګټي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده په 2014 میلادي کال کې د ناټو په مشرۍ بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، پاکستان د دې ځواکونو او د دوی د تجهیزاتو د ایستلو په لاره کې مهم هیواد ګڼل کېږي. یو شمېر افغان څېړونکي په دې باور دي چې چیرې پاکستاني پوځیان مداخله ونه کړي د نوي حکومت په جوړولو سره د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ښې کېدای شي. د پاکستان څخه افغانستان ته د وسلوالو او وختل د پولي اغاړه د سختدریزو وسلوالو دروزنې د مرکزونو شتون پر یو شمېر افغان سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه د افغانستان د حکومت تر ټولو لوی اندېښنې دي چې د پاکستان په اړه لري. خو تر دې مهاله د پاکستان د نوي جوړیدونکي حکومت یادو څیرو تل د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو پر ساتلو ټینګار کړی.
په داسې حال کې چې اروپایي اتحادیه وایي سره له دې چې د پاکستان د وروستو انتخاباتو په کمپاینونو خونړي بریدونه وشول، خو بیا هم په دغو انتخاباتو کې ډیرو رایه ورکوونکو ګډون وکړ او دا د پاکستان ولسواکۍ لپاره یوه مثبته نښه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د پاکستان د انتخاباتو د نتایجو په اړه په یو تحلیل مطلب کې لیکي چې د دغو انتخاباتو په رڼا کې داسې اټکل نشي کېدی چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ ستونزې به حل شي، بلکې د دغو ستونزو د زیاتېدو احتمال هم لیدل کېږي. سلطان محمد سرور د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د مطلب مهم ټکي وړاندې کوي.
د پاکستان د شنبه د ورځې د انتخاباتو په دې هرکلی وشو چې د دغه هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یو منتخب حکومت څخه بل ته د واک د انتقال زمینه برابره کړه. د دغو انتخاباتو لپاره 30 میلیونو نویو رای ورکوونکو خپل نمونه راجستر کړل او د ټولو رای ورکوونکو درېیمې برخې کسانو له 150 کلونو کم عمر درلوده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې دا ښکاري چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به پیاوړي ملکی مشران قدرت ترلاسه کړي چې کولای شي د هیواد د ژورو اقتصادي ستونزو چاره وکړي او د پوز د پراخه واک او خپلسرۍ مخه ونیسي. خو ورځپاڼه لیکي چې د دغو ټولو سره بیا هم د داسې خوشبینی لپاره ځای نشته چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به هغه بیلابیل ستونزې چې د امریکا او پاکستان روابطې کړکیچن کړي لري شي، بلکې کېدای شي ځینې دغه ستونزې نورې هم ناوړه شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند چې په دوه انتخاباتو کې ډېرې کرسۍ ترلاسه کړي نسبت اوسنی حکومت او پوز ته د طالبانو په وړاندې نرم او د امریکا په مقابل کې شدید دریز لري. ورځپاڼه لیکي چې نواز شریف له پاکستانی طالبانو سره د خبرو ژمنه کړې او عمران خان ویلي دي چې د طالبانو په مقابل کې د امریکا جنگ ته خاتمه ورکوي او امریکایي بې پیلوټه الوتکې به نسکوري کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي سره له دې چې طالبانو انتخابات وغندل خو په هغو کې یو شوم کردار ادا کړ، تا طالبانو د نواز شریف او عمران خان د ګوندونو انتخاباتي کمپاینونو ته څونه ویل، خو په نورو غیر مذهبي ګوندونو یې خونړي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لسلو زیات کسان مړه شول. دغه راز د پاکستان د پیپلز پارټۍ د واکمن ګوند د مشر بلاول بوټو په انتخاباتي کمپاین دومره محدودیت لګېدلی و چې هغه یوازې په دوبۍ کې د ویډیو له لارې خپلو پلویانو ته ویناوې کولې او د پاکستان د پخواني صدراعظم او د پیپلز پارټۍ د ګوند د غړي یوسف رضا ګیلانی زوی هم د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې وتښتول شو. ورځپاڼه لیکي چې امریکا اوس باید په دې هیله وي چې نواز شریف چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب توقع کېده د اقتصادي رغونې لپاره خپلې ژمنې ترسره کړي. هغه ژمنه کړې چې د برېښنا د کموالي ستونزه چې د پاکستان صنعت په ټپه درولې حلوي او د هیواد لپاره نوې زیربنا جوړوي. نواز شریف دا ژمنه هم کړې چې په هیواد کې د یو ډیر چټک اورګاډي سیستم هم جوړوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د نواز شریف د تیر صدارت په دوران کې پاکستان خپل اتومي آزمیښت وکړ، خو بیا یې هم هغه مهال د امریکا له حکومت سره ښې اړیکې وې. اوس که چیرې د هغه مقصد رښتیا هم اقتصادي رغونه وي، نو دوی به کوشش وکړي چې له پاکستان سره د واشنگتن کلنۍ یو میلیارد ډالر مرسته چې یو برخه یې په وروستیو کلونو کې ځنډېدلې دوام پیدا کړي. پرسپانه زیاتوی چې خاغلی نواز شریف کې دای شي دا کوشش هم وکړي چې د پاکستان پوز چې د زرداری د اوسنی حکومت په دوران کې هم د طالبانو او افغانستان په مقابل کې سیاسي چارې سمبالولې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی چې د پاکستانی طالبانو په مقابل کې نسبت نواز شریف ته سخت دریز لري، روان کال تقاعد کوي، خو دا لري بریښي چې د پاکستان یو ملکی حکومت به د افغانستان په مقابل کې د پاکستان ستونزمن چلند بدل کړي. ورسپانه د افغان طالبانو له ځینو مشرانو سره د اسلام آباد همکاري او د افغانستان د سولې د پروسې په مقابل کې ستونزې پیدا کول د پاکستان د دغه ستونزمن چلند یو مثال ګڼي. ورسپانه په پای کې لیکي چې په پاکستان کې د ولسواکۍ پراختیا د امریکا په ګټه ده په اوږده موده کې، خو په لنډ مهال داسې ښکاري چې لا زیاتې ستونزې په مخ کې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخیر دې چې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام درته واورو. د هیپنوتیزم د دودیز طبابت موضوع ته مخه کوو. د هیپنوتیزم یو شمیر متخصصین په افغانستان کې د دودیز طبابت د ودې لپاره د حکومت پر نه پاملرنې انتقاد کوي. دوی وایي د هیپنوتیزم علم له لارې درملنې ښه نتیجه ورکړې ده او له دې لارې د ډیرو افغانانو درملنه شوې ده. دا چې هیپنوتیزم څرنګه یو علم دی او خلک له دې لارې د درملنې په اړه څه نظریات لري، په اړه تفصیل په کابل کې د ازادي راډیو د خبريال محمد وای سمین پر رپورټ کوي.
په کابل ښار کې هر ورځ یو شمېر افغانان د هغو ناروغیو د درملنې لپاره چې کلونه ورڅخه کړیږي د هیپنوتیزم علمي طریقې ته مراجعه کوي. ویل کېږي چې په دغه روش سره ناروغ د تلقین په واسطه د هوښیارۍ له حالته وځي او د هیپنوتیزست یا څوک چې د دې علم ماهر وي تر کنټرول لاندې راځي. د دغه رشتې متخصصین وایي چې د یاد شوي علم له لارې د ډیرو فکري او رواني ناروغیو لکه ژور خپګان، د حافظې کمزوري، بېخوبي، سردردي، د مفصلونو درد او د ملا د درد درملنه وشي. یو شمېر افغانان چې په کابل کې د هیپنوتیزم له لارې د درملنې یو مرکز ته تللي وو، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد په روغتونونو کې د درملنې مثبتو پایلو نه ترلاسه کولو له امله غاړي څو داروش هم وازمایي.
دوه درې ورځې مخکې د سپورت پر مهال یوه ستونزه راته پیدا شوه، ملا مې په درد شوه او اوس راغلی یم څو درملنه وکړم. البته مخکې مې هم دا ستونزه لرله، مسکن مې واخیستل، یو څو ورځې درد غلی شو، خو بیا هم درد پیل شوی دی.
لطیر منی را پا دیخ و تر اوسا نروغیم، دوم را در ملن میکردی چی گتی را تا ندی رسولی، خود میکردی و چی هندوستان دولار شم، اوز دل تر آغلیم گورم چی سکیی.
د ځینو رسنیو له لارې د هیپنوتیزم د درملنې اعلانونو خپرېدلو په دې وروستیو کې د ډیرو خلکو پام د دې علم له لارې درملنې ته اړولی دی. که څه هم هیپنوتیزم په نړۍ کې د ارواپوهانو لخوا په قانوني ډول د درملنې د یوې ځانګړې شیوې په توګه منل شوی، خو په افغانستان کې یو شمېر خلک اوس هم له دغه علم سره کمه بلدتیا لري. سید عربشاه چې اوسمهال د هیپنوتیزم علم له لارې په کابل ښار کې د ناروغانو د درملنې یو مرکز لري، ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې رشته کې په روسیه کې خپل زده کړې کړي دي او له 12 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. نوموړی وایي چې د ده اکثره مراجعین له 30 کالو کم عمره مېرمنې دي چې په رواني ستونزو په ځانګړې توګه ژور خپګان اخته دي. ښاغلی عربشاه د ناروغانو د درملنې د کړنلارې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
هیپنوتیزم قوی جاذبه یک انسان است.
هیپنوتیزم د یو انسان د جاذبه قوه ده. هر انسان هیپنوتیزم لري چې د سپورت او درس لوستلو له لارې رامنځته کیږي. افسردګي پکې زیاته وي، د ملا درد او مایوسي لري، په خپل ځان کم باور لري. هیپنوتیزم جانبي عوارض نه لري. ناروغ خپل تیر ژوند ته بیايو.
ویل کیږي چې د هیپنوتیزم علم د لومړي ځل لپاره د برید په نامه یو امریکایي ډاکټر لخوا شاوخوا 1960 کال مخکې د روانشناسۍ علم په چوکاټ کې رامنځته شه، او په تیرو وختونو کې د علم غیر عادي بلل کېده او یوازې یو شمېر کسان یې په واقعیت پوهېدل. سید عربشاه ویل چې په افغانستان کې اوس هم د هیپنوتیزم له لارې د ناروغانو درملنه نه ده رواج شوې، او د نوموړي په وینا حکومت او د هیواد روغتیایي بنسټونو په دې برخه کې پاملرنه نه ده کړې. د نوموړي په وینا د هیپنوتیزم اکثره متخصصین په افغانستان که د کار زمینی کموالی لامل اړ دي چې له هیواد بهر فعالیت وکړي. خود عام روغتیا وزارت په هیواد کې د روغتیا سکتور په ځانګړي توګه دودیز طبابت د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره د هڅو یادونه کوي. وایي د دودیز طبابت اکثره ماهران له دې عمله په هیواد کې د کار جواز نشي ترلاسه کولای چې په خپل رشتې کې علمي اسناد نه لري. د عام روغتیا وزارت د قانون د پلي کولو او څارنې مشر ډاکټر ابراهیم کامل ازادي راډیو ته وویل چې د گیاهي طبابت او هیپنوتیزم په برخه د تکړه کسانو د تشخیص لپاره یو کمیسیون جوړ کړی چې د علمي اسنادو له تثبیت وروسته یو شخص د کار جواز ترلاسه کولای شي.
زموږ لپاره دوی د یو معتبر علمي مرجع کوم سند نه دی وړاندې کړی چې زموږ لپاره د منلو وړ وي.
سره له دې چې په هیواد کې د دودیز طبابت اکثره ماهران له دولت څخه له جواز پرته فعالیت لري، خو ځینې کسان بیا هم په دغو طبیبانو باور کوي او درملنه پرې کوي. د ډیرو کسانو په باور په هیواد کې د وارداتي درملو ټیټ کیفیت او په روغتونونو کې د خدماتو ټیټ کیفیت د دې لامل شوی څو اکثره خلک دودیز طبابت ته مخه کړي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې رشي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې